د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: افغان حکومت طالبان د پاکستان نیابتي ځواک بللې، دا تور له یو خواني افغان ډیپلوماټ سره په مرکه کې چیرو.
دا په دې معنی نه ده چې لنی طالبان د کامل اند پاکستان تر کنټرول لاندې وي، البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډیر لري.
په هلمند کې کورنۍ بې ځای شوې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په دې ګرمۍ کې په دې تور شپه کې تور توګوره مېمنانو په خس وګرځي، بر څنګه به گزارم ډیره سخته ده.
یو څیرنه ښایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ګمارلې ده.
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې اوسېږیدلي وګړي د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د کندهار چارواکي وایي پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته د سپین بولدک دروازه پرانیستې ده.
پاکستان په ورخیز ډول بدون د افغانستان لار سره مانګي و کې یوولس موټر د افغانستان اړخ ته راوښتلې وي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په هند کې دی. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر د برالاینس د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړي. میرمن لاینس او ښاغلی عبدالله په پرونۍ کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یوه موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوې. د دولت او طالبانو مرکچیانو د جولای په 18 او 13 په لوړه کچه دوه ورځنی مذاکرات وکړل چې له کومې څرګندې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د هند له مشرانو سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي. بلنکن چې پرون هندستان ته ورسید نن له صدر اعظم نارندرا مودي او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره ګوري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په وتو دي، نوې دلی په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د زیاتو سیمو د لاندې کولو په اړه اندېښنه ښودلې. هند چې د افغانستان د دولت له عمده ملاتړو څخه ګڼل کیږي، د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت په کندهار کې د خپل قونسلګرۍ 50 کارکونکي وایستل. بلنکن په پام کې لري چې له دې سفر وروسته کویت ته ولاړ شي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دغه لاریون یو تنظیمونکي عنایت عادل ازادۍ راډیو ته ویل دوی به له پاکستان وغواړي چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي.
د ملاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، تر هغه لور ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنگ بند کړي. طالبان هم دا غواړو چې افغان مجاهدین دې بند کړي او موږ سوله غواړو او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ وچتو.
له دې مخکې په کابل او همدارس د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته ورته لاریونونه شوي وو. د طالبان لخوا په کندهار کې د خاشت ځوان په نوم دی یو کومیډین وژنې پراخ انتقادونه پارولی دي. دفاع وزارت وایي خاشت ځوان تیرونی په ډنډ ولسوالۍ کې تر نیول کېدو وروسته ووژل شو، خو د هغه د نیول کېدو د شیبې یوه ویډیو پرون په ټولنیزو شبکو کې ډیره لاس په لاس شوه. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي د خشد ځوان وژنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ګڼې وژنې د کمپاین څرګندونه کوي. وحید عمر له خلکو غوښتي دي چې په ټول هیواد کې د خپلو امکاناتو په کارولو سره خپل آواز اوچت کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټویټر لیکلي د طنز او انتقاد غلي کول په واقعیت کې د ټولنې د خاموشولو معنا لري، خو دا ټولنه به د په وینا هیڅکله ظلم ته تسلیم نشي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم پر ټوئیټر پر دې پیخه خپګان خودلای. لازده رادیو خبرون آوری پا ایران که پرون هم پا کرونا ویروس دخته کسانو نویش میری چه پخوا تردی ساری ندیلی دل شوی سبت شوی پا ده هیواد که پرون سه شمبه پا کرونا ویروس ده چلور درش زرو نهس سوا کسانو دخته که دو راپور دست محال ورکرل شو چه ده واکسین بهیر پچ روانده ولسی نارضایتی زیادا او ورسره ده کرونا ویروس پیخی لکنترول و تلی دی لده مخی که پرون پا ایران که ده یو درش زرو اتسو چوار لس کسانو نوی موارد سبت شوی و چه خیی ده ویروس چومره پا چطکه سره پخپری دو ده در اختیا چارواکو پرون د درې سو و پنځوس کسانو مړینه ثبت کړه چې ورسره د مړو ټول شمیر نه اتیا زرو څلور سوو نه اویا ته لوړ شو. دا په منځني ختیځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. دا اقدام داسې مهال کېږي چې کیف هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد په اووه کلنه جګړه کې له ناټو سره اړیکې پراخ کړي. د ولسمشر ویاند سرهی نیکی فوروف پرون وویل چې جنرال والیری زالژنی به د جنرال روسلان خومچک پر ځای د اوکراین د 2.5 لک فعالو پوځیانو قمانده پر غاړه واخلي. نیکی فوروف زیاتوي چې د دې کار هدف د دفاع وزارت او وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهوری ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان تر اوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوالو طالبانو ته د جګړې انګیزه په پاکستان کې ورکول کیږي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسانیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د تره استخباراتی راپورونو لمخي تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکي دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د ترسره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولی.
د کوبل تخت ونسی پوتر په تشدد به میز د کوبل تخت ونسی نو دوی ته میز دا خبره کی چې دا غزر افغانستان نه ده چې توبه دا افغان کوم د کمونیزم په نوم باندې ټوکا کولو د کمونیزم د اسلام جنگ زنه جوړ کړی وو. ایس افغانستان اولس په دا خبره پوی دا چې دا جنگ فساد ده او دا جنگ د ترې جنگ ده.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي ل 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان د غرض د امریکا او نور متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسی د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د ټروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayuna lari da dui rehbaran ham pa Pakistan ki di. Da haga mawzuda chi Pakistaniyanu rad kade ham nada. Dui par Talibanu agiz taidai awai chi da Talibanu mashan pa Pakistan ki shwan ki. Da Talibanu da tapiyanu darmalana hal da ki di. دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې خو خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله او له پاکستان د غرض لال قاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلی طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د تروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی دی او ویلي دي چې زرګونه وسلوال د پاکستان له خاورې د جګړې لپاره افغانستان ته را اوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو په اړه صالح محمد صالح په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت له پخواني مرستیال زرداشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په رښتیا په کومه کچه کې دي.
بل شکه چې طالبان او پاکستان کافی ژورې اړیکې لري. طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري، کاغه مالی، لوجستیکی اړخونه دي، د مهماتو، د وسلو انتقال، د ټپیانو تداوی، د دوی د کورنۍ والته خوندیتوب او له جګړې وروسته د دمې ځای پاکستان دی. داسې وګڼئ لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې څرنګه پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو، په لږ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو. البته هغه ملاتړ ډیر ښکاره و او د ټولو غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوښه و او دغه ملاتړ پاکستان په پټه تر سره کو، خو دا په دې معنی نه ده چې ګنی طالبان د کامل اند پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته تاثیر او نفوذ پرې کافی ډیر لري.
شام صاحب، تر دې مخکې حکومت د پاکستان په وړاندې یو څه نرمه پالیسی خپل کړې و، ممکن د سولې پروسې د نه زیانمنېدو په خاطر اوسنۍ توندې څرګندونې د سولې پروسه څومره اغیزمنولی سي؟
د سولې پروسه خو عملا لمنځه تللې. دغه وروستی حیات چې دوهې ته لاړ د افغان حکومت متاسفانه هغه بې نتیجې راغې، نو دغې نه خو ثابته شوه چې اوس خو عملا طالبانو لخوا ټول تمرکز په جګړې دی او داسې ښکاري چې د امریکایي اساکرو د وتلو کومه رسمي نیټه چې د اګست د میاشتې پای د هغې نه وروسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کړي او کوشش به دا وي چې دوی غټ ښارونه ونیسي. نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عملا ودرېدلې ده.
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي؟
اوس ډیر ناوخته ښکاري چې ګنې په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي. پاکستان تیرو شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني اساکر موجود وو. اوس خو د پاکستان پر رویه او په لهجه کې کافی ډیر تغییر راغلی دی او حتی دوی دا تسلیمۍ چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسي خوا. دوی د اطلاعاتو وزیر ویلي چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه هغه سمه وه، برحق وه او د پاکستان په ګټه وه او د دې ملاتړ وکړو. او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلاره چې وه هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه. هغه د افغانستان نظام د منځ ویړو دا غي په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند لا سور کو. نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډیر کم انتخاب پاتې دي، هغه دا دی چې دفاع وکړي او جګړه وکړي. ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي. د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري، سفارتونه لري، نمائندګۍ لري، په ملل متحد کې لري، په نور سازمانونو کې لري، نور هیوادونو قوي هیوادونو سره لري. د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي، اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماټیک حضور نه. په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام دراتک ګواښونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولی شي سیمه ته او بیا ټول نړۍ ته. دغه ګواښونه باید دوی خبر کړي او د دوی ملاتړ راجلب کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال زردشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو په اړه نظر څرګنداوه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په هلمند کې د جګړو له کبله تازه بې ځای شوی کورنۍ وایي چې ګرمي هوای ماشومان وجلی او دوی غواړي چې حکومت یې د سرپناستون زحل کړي. په عین وخت کې د هلمند د کډوالو د چارو ریاست وایي د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ اوس په دې ولایت کې بې ځای شوی چې ډیری په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوی دی.
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظه اړوند په یو تازه جوړ شوی مارکیټ کې لسکونه کورنۍ ځای پر ځای شوی او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوی نه لري. په مارکیټ کې د بیا ځای سو شمیر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې ترڅنګ ماشومان د ګرمي هوا څخه کړيږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه د کورنۍ یو ماشوم د ګرمي هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تیری چې وس مز زیات کښنان دی ورن ورځ مړ یو خړی د ګرمي د لاس څخه مړ ساغه شفخانه د معلومات هم کولای شي. ګرمي ډیره سخته ګرمي ده، دلته بيخي ژوند بيخي د زلالت ژوند دی مړ.
تجربه د 15 ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناستون جديده خو هله د روان جګړې ختمېدل دي.
په دې ګرمۍ کې په دې تور شپه کې تور توګره مومنان په خس وګر سره کې موږ اشه ته ضرورت لرو. اوله موږ تور توګره په داسې ټاټو کې د مومنان بر څنګه به گزارم ډیره سخته ده. د یوې کلمې ورونه دی، د یوې دین ورونه دی چې خدای به انتفاقه په مابند کې راوستل. د خدای زړه هیڅ ازور نه سي. موږ غواړو چې پاک خدای سوال په مابند کې راولي.
پاینې وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بی ځای سو کورونی د غستون زمینی او وای چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واکینه لري. نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوی او لخې مو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بل همکاري نه د ورسره شوی. د رامین په خبره د جنو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولری برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نو موري په ورستي دوه میاشتو کې د دغه بی ځای سو کورونی شمیر 15,000 یادوي.
د شرکت د 15,000 کورنۍ پر شاخوا به ځای شوی راغلی دي. 15,000 کورنۍ واقعت دي چې په کورو کې نه ځایږي، حتما په دغه نوی مارکیټو یا د نوی دوکانو کې الته ځای پر ځای شوی دي. یا مثلا کسان چې موږ خیمه توزیع کړي دي تر خیمې لاندې ژوند کې وقت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډیر مشکل دي. کچیر دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړي، نو بل خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر کې چیرې کولر زمينه برابر کړي، ډیر بشي یا شمسي دغه مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو لامل په تیرې وکال کې د ټولو بی ځای سو کورونی شمیر 1,000 تر رسیدي چې لا هم خپل سیمو ته نه دستانه سوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
هیل ورځپاڼې لیکلي سپینه ماڼۍ د متحدو ایالتونو د افغان همکارانو د استوګنې لپاره په 1,000,000,000 ډالرو پسې ګرځي. مقاله کې لولو چې لدې موضوع با خبره خلکو بلومبرګ نیوز ته ویلي د دې پیسو غوښتنه د جمعې په ورځ شوې. هل ویلي سی این این خبری شبکې هم راپور ورکړی چې د متحدو ایالتونو دواړه لوی ګوندونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د لومړي وار لپاره یوه ډله هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی په ورجینیا کې یوې پوځي اډې ته انتقال کړي. راپورونو له مخې شاوخوا 3000 افغانان چې په کې ژباړون کې موټر چلون کې او ګاردان شامل دي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي. له دې ډلې ځینو ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د دوی ژوند په خطر کې دی. دا اندېښنه داسې وخت رامنځته شوې چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو خپل بریدونه ګړندي کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د راپورونو له مخې د افغان خبریالان سپین بولدک ولسوالۍ ته له طالب قمندانانو سره د مرکې لپاره تللي وو. د دوی تر سفر د مخه سپین بولدک چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د طالب جنګیالیو لاسته لوېدلی. د دغو خبریالانو د بندیانېدو په اړه بېلابېل نظرونه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند میرویس تانکزي ویلي د ترهګرۍ او د افغانستان د ملي ګټو په خلاف هر ډول تبلیغ جرم ګڼل کیږي. په راپور کې راغلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاندوی محمد نعیم په کندهار کې د افغان خبریالانو توقیف غندلی او ویلي دي چې دوی یوازې خپله دنده سرته رسولې او غوښتلې چې پیښې تعقیب او حقایق څرګند کړي. نای یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټ د څلورو افغان خبریالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کورنۍ چارو وزارت ویان ستانګزی زیاته کړې د افغانستان حکومت د بیان ازادۍ ته متعهد دی، خو د دې خبره د بیان ازادي باید د اساسي قانون او نورو قوانینو مطابق وي.
سموګر غل ازادۍ رادیو اورې. په افغانستان کې ناامني د نورو برخو ترڅنګ د اوبو بندونو لپاره هم لوی ګواخ ګڼل کیږي. په دې ورستیو کې د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې پر سلما بند هوان مرمۍ توغول دي بند وی جوړېدو په تړاو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې راپور کې په تیرو دوو لسیزو کې د اوبو د بندونو جوړېدو او پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه شوې.
د افغانستان په لویدیز هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات یو سل شپږ اویا کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند د 240 میگاواټ برېښنا په تولید سره د شپږ سوه درې دېرش میلیونه متره مکعب د اوبو د سپما تر څنګ شاوخوا 15000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي. خو وروسته یو سختو جګړو او د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمینه برابره کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نشي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی او د څلور څلوېښت نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډېر ژر به د جوړولو چارې عملاً پیل شي. دغه اووه پنځوس بندونه چې د 1200 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي، 9 لک او 8 څلوېښت هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبوي او 258 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر سلما بند هوانونو توغول ردوي وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په شپږ کیلومتري کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کیږي نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې، چې دا حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال 9.8 بلیونه متره مکعب اوبه لري چې له ډلې 1.5 سلنه مدیریت شوي او په راتلونکو 5 کلونو کې به دغه مدیریت 50 سلنه ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوال ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې له 300 زیات د اوبو بندونه د 10.6 میلیونه ډالرو په ارزښت په 9 ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډیر برخو بوس هم گاونډو یو هیوادونه تځي خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خوروان حالت څومره کولای شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنایي چارو کې په متي الله خروټی
دی افغانستان دی اوبو بندونه دی افغانستان قوی سرک دی افغانستان نور انکشافي چارې چې دی افغانستان پنځه لس کلن انکشافي پلان کې پنځه کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي دی افغانستان د نظام دی افغانستان د مسله رخواو دی افغانستان د ولس توجه ونه شي زه په اطمینان کامل تاسو ته دغه تاسیسات دی افغانستان د نابکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په څوارلسو بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په ارزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو عروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په یاد مو اوسه چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د یوې تازه څیړنې له مخې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ځای پر ځای کړې ده. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې په یوه څیړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع ډله حسابیږي اوس د بدخشان په پنځو ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم پر ضد د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلول طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څیړنیز راپور کې ویل سوي په ورستیو کې د وسلولو طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته سوي او د دوی وسلولو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل سوي د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په څو ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مؤمن احمدي وویل
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر پنځو ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلول د بدخشان ولایت په کوف آب، شیکای، نسای، مای مای او خواهان کې حضور لري چې مشریه په خټه د تاجکستان یو وګړي مهدی ارسلان کوي. په راپور کې ویل سوي چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې د نن د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د تروریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلول کسان له پولي افغانستان ته اوښتي دي. دغو چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغو وسلولو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلول ویل کیږي چې د تاجکستان په خپله لهجه خبري کوي خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي و چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلول طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړې. د غرض له لشکر طیبه د پاکستاني طالبانو له غورزنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او د ازبکستان له اسلامي غورزنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنوی ته وویل
گزارش شورای امنیت سازمان ملل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رد کړه.
دلته اوس نه باندنۍ شبکې شته، نه د القاعدې په نام څوک اوس وجود لري او نه هم دلته هغو ته فرصتونه شته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلولو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهردین د سیشن به پراز ویلی د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
د سهار اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو سره قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپه په مکرې د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشر د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس سره د سولې د بهیر پر ګړندی کېدو خبرې کړې. دبرا لاینز او خاغلی عبدالله په پرونی کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یو موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شانکر سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر مسله خبرې وشي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي او له پاکستانه به وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خشد ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې د افغان چارواکو او پر ټولنیزو شبکو د فعالانو غبرګونونه پرولی دي. په ایران کې پرون هم په کورونا وایرس دخته کسانو نوې شمیرې چې په خواله دی ساری نه دی لیدل شوی ثبت شوی. پرون په کورونا وایرس د څلور دیر سره نه سوه کسانو دخته کېدو راپور ورکړل شو او ویل کېږي چې درې سوه اووه پنځوس کسان هم د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ او جنرال والیری زالژنی د جنرال روسلان خومچاک پر ځای د دونیم لکه فعالو پوځیانو د قماندان په توګه وټاکه. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو له هغه مخکې مکړی یو تفصیلی راپور ته. په روزګان ولایت کې سکل د اوبو د نشټوالي لکبله زرګونه جریبه ځمکه لکختونو پاتې دي او څاروي د مړینې لګواخ سره مخامخ شوي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر بزګران او کوچان وای چې لدې کبله زیات او خورا زیاته اندېښنه لري. د روزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دې ولایت 50% خلک سکل وچکالی زیانمن کړي دي.
په یوویشتمه پیړۍ کې د وچکالۍ ستونزه د نړۍ یوه تر ټولو لویه او اصلي ستونزه ده. ګڼ هیوادونه د اوبو د کمښت څخه همدا اوس کړیږي او د چاپیریال ساتنې ماهرین اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د اوبو پر سر باندې شخړې تر بل هر وخت نسبت زیاتې سي. افغانستان هم د وچکالۍ د جدي ګواښ سره مخ دی چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د دغه هیواد په جنوبي ولایتو روزګان کې پر جګړو او کورونا سربیره خلک وچکالۍ زیات زیانمن کړي دي. د خلګو شنه باغونه د اوبو د نشټوالي لامل د وچېدو له ګواښ سره مخ دي او ځمکې به کښته پاتې دي. د کلي د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالي شریکان په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالي اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریه کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپل ځمکې اعلان
کړي.
اوسلویش کلن شراغا د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د سپیدخار د کریې اوسیدونکی دی چې سږ کال منې د خپل شاوخوا 500 جریبه ترولې لاندې آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریبه ځمکه بینډۍ او رومیان کرلې دي او اوس یې په خړوبولو بوخت دي. دته د یاد د نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی. که ځمکه خړوبه سول ښه تر ښه، که نه نو نور حق نه لري. شراغا په کور کې 45 تنه دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي، ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړی وایي تیر کال یې د خپلې ځمکې څخه د منې په دې موسم کې تر 40 خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
پوښتنه مې دا مثلاً کاري وکړي چې اوبه برمی راته ووي، وروره دار یو شی کومک راسره وکویل چې اوبه مو پیدا شي. ما دا اوس د دغه اوبه را پیدا کړي چې موږ توت وو، درخته وو، بادام په وکړو، کښ غم نه کوو. نو د پلار دکه بادام دی وچیږي تو توګه د لاسه بلیږي کې بادام دغه شې درخت کېشته درخت دغه شې په ولا بلا چې یو سره به نه په خداک سره کپتل دي چې غنمه سو باخت او شې دي د لو په خاطر زما د په خداک سره بیا یو سره پتل دي.
د دې سیمې ډیرو مرلرونکو خلک وایي په تیرو شپېتو کلونو کې داسې حالات نه دی راغلي چې د سپیدخار په نوم ترولې لاندې ځمکې دي بې کښت او د اوبو د نشتوالي له امله شاړي پاتې وي. د ورزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانې ووهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ له لارې د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړوبي کړي. د دې سیمې یو بل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه د منې په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې، بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه سته نه دی، خو سایران پاتې دی چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. ارزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا 29% خلکو اقتصاد یې پر کرنه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په ارزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري، ځکه چې عادي برمه وهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پیسې غواړي. په ارزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي، بلکې کوچانو ته یې هم زیات زیان اړولی دي. رحیم الله د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دي، څو شایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نموړی وایي د خپلو څاریو پیرولو ته ځکه مخه کړې ده چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله ورڅخه مړه نه سي.
مالونه مې ګرده اوبه ژې تږې ده، هغه لا یو ساعت مې خرڅ کې شي اوبه یې نشته نه دی لالا خو نه مځکه خو نه لرو نه دی. دغه یو 50 پسنه به یي هغه مینیمی خرڅ که اوس به یې 40 پسنه پاته سوي. د تږې بیا والا خو وږې بیا تږې بیا نه دی الله می دادا وسیعت خرس که به توش دل است داری پراتی دل تا لارش و از بر ما یه شی استاب از خستان نپرداش خو شی استالان.
د ارزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سږ کال وچکالۍ زیانمن کړي دي. د یادې ادارې رئیس عصمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړې او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال وچکالۍ په ارزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي. نموړی وای د خلکو داستون زیل مرکزی ادارې سره شریک کړي او وګوري چې هغه ورسره څه کوي. دا فداسیال کې د چ په جوړستوي کې افغان دولت د وبو مهارول خپل لمړیتوب یادوي چې په روان کال کې تر کلونو کلونو انتظار وروسته د سلما او کمال خان بند جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نورو سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چارې روانې دي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ اوریدونکو. دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو، ګڼ شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلي دي. دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خبرولې ځکه چې اختر هم تیر شوی، خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خبرو. په دې هله چې هغه اوریدونکو خفه نشي چې موږ ته د اختر مبارکۍ پیغامونه پریخي خو ورته خبريږي نه. راځي چې لمړی همدغه د اختر لاند پیغامونه واورو.
الو السلام علیکم. بیا هم د کیسه کیسه غلام رحیم اکبر لوا صاحب د حیات خیر سړي د دن کایم. اول وطن مال سبته د مبارکۍ وایم او خدای دې چې صحیح فورا او زوات سره تیر شي. ما وطن مال ته دا غوډه چې تاسو باید دې سره راپور ته لري خلکو یا که دولت غیر دولت او غسی که دولت انشاءالله ټول وروڼو ته خلاف نه یې دیږي د سولت خان هارا او راکی په وطن کې.
لا ارسل مخا دا زاجر کار کوم کو مشرتابت دا غت اختر پر صدق مناسبت مبارکی وایم. الله جل جلاله یو کی دا اختر متن اور خوشیرا پر بار تک ہے لمن دې نو دې سرندار دې مور دې خور او دې شور په سر کې وښ کې ونه وینم. هر ورځ دا اختر په ډیر درنه ساس په خو یو ورور میرویس اخلاقی خدمت ولایت او سلام احترام.
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو. په دې هله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړی وي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام
اوري. اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسانون توري سره ستاسو د اخترې پیغام خپروم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دي دا پیغام دی چې دی نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ په وطن کې د دلی وطن دی او د ورې دلی وطن دی. څه د څه د تاسو خپل دی ما چې وګورئ نو په دې کې څه دی نو ما خله د دوه قوم صدا ده چې بس نور جنگ بس کی او د خپل قوم د اهتمام ته په کتو سره بس د دې څه څه څخه یو ګټه واخی د خپل شخصي دپتیسي او خپل الهي قانون ته مخ کی او خپل انساني قانون ته مخ کی. میرے وطنان ساس وخلانے سے میں ساس تکمنانا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جائے میرے وقت انہوں نے علاقہ ملکی نوائی دے جنہوں کے علمے کی جسیس جائے تیسے وزن خراب دے جائے وزن خراب دے جائے تمہا.
السلام علیکم. جائے علمان دولائی خوش برکورم بلتا مادر اغلی خد علمان دولائی چیزی تیز جانگی سیز جائے بی جائے ازما پیغام دی دے ورکول چارواز تیورا چیزی تیز دخل اہم د دولت اثر سرباز مې هغه لاس کار کوي چې په جنګ کې خپلوان یې هم په مدن کې قوت راځي. تاسو ته لاره کوي چې هیڅ رقم نه کیږي چې دولت سره د دې کوي هر سره سره د دې باندې بیا غاله تما سره دی نه مرمې لري نه وګل لري هیڅ نه لري. نو که چې تاسو مو سره مرسته وکړئ چې دا غوښتل غواړي چې پرې ورته کور ودانې کور مو ودان ځاتم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانہ اطلاع پزلی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمه تاسو د ټلیفون پکړ شکم. د کلابوس د سیمه اوسې دونکي اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلي دی هغه داشي لارې پر بند دي سبزیجاتو انګورو ټول شان چې دل دي هغه لارې پر بند دي د دولت او طالبان څخه مدغه هله او خواهش دي تر ټول هغه لارې تخلاص کړي.
السلام علیکم. سراج رحمت ولایت کوم دې مثال خاطر پیغام درنی.
میاشت کېږي چې نورستان ولایت کې همدغې ولسوالۍ بازمطال لویه لاره بند دی او خلکو ډېر بد حالت کې دي. خوراکي مواد نه پیدا کېږي او مریضان حد نه جوړ شوی دي. حکومت طرف ته وړلو هېڅ امکان نشته. ملخوا دولت هم د ګردش کلي باندې غټ وسلو ګزارونه کوي او باید دولت پلوک عوامو خلکو باندې رحم وکړي. طالبانو سره خو جنګ دی، طالبانو سره به جنګ وکړي، د عوامو باندې ولې دا ګزارونه کوي؟
السلام علیکم، جمع خان امدر دم دلغمان ولایت لشنگ ولسوالی نه قص زامت در کوم. کم جنگ چې دلته روان ده دلغمان په پنځو ولسوالی دلته سقوط او دلته د خارجي لکه غور خلک راغلي او د ازبکستان د چچنیا او پاکستان